نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2020 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرې خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د دې وخت د مهمو خبرونو سره کوټه. په پاکستان کې په لاکډاون کې د نرمۍ سره په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمېره 250 او په دغه وایرس تر اوسه د اخته شو کسانو شمېره 15,000 ته نږدې شوې ده. په پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه په حکومتي تګلارو نیوکه شوې دي. او په پاکستان کې د قومي وسیلو د ویش د کمیشن یا ان اف سی د لسم پړاو په اړه سرکاري میډیا وایي په دغه نوي ویش کې د صوبو د برخې نه د ملي امنیت، نړیوالو قرضو او ځینو نورو مرکزي اخراجاتو لپاره پیسې شو کول شوې دي. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېره د 2,90,000 نه زیاته شوې او تر اوسه په دغه وایرس د اخته کسانو شمېره په دنیا کې 3,000,000 ته نږدې شوې ده، چې اکثریت یې په یورپ او امریکا کې دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په لاکډاون کې د کمی راوستو سره سم په لومړي ځل په دغه هیواد کې په یو شواروس کې په کورونا وایرس 2,255 کسان اخته شوي دي، چې دا په یو شواروس کې په دغه هیواد کې تر ټولو لوی شمېره ده. په پاکستان کې د سرکاري شمېرو تر مخه تر دې دمه په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېره 250 ته رسیدلې او په دغه وایرس د ناروغانو شمېره 15,000 نه زیاته شوې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې کورونا وایرس تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې مړه کړي دي، چې شمېره 218 ده. د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په تګلارو نیوکې کړي دي او ویلي دي په تیرو دریو میاشتو کې یې پارلماني غونډې نه دي کړي. د قومي اسمبلی غونډې ته پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل حکومت د دغې وبا د قابو کولو په لړ کې ورپېښو چیلنجونو کې پاتې راغلی دی. د مسلم لیگ ګوند یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم په تحریک انصاف ګوند ټکونه وکړل چې تر اوسه یې د کورونا وایرس د قابو کولو په اړه هیڅ پالیسي نه ده ټاکلې. نوموړي په حکومت غږ وکړو خپله تګلاره دې په ډاګه کړي. په قومي اسمبلی کې د تعلیم وزیر شفقت محمود د مخالفه سیاسي مشرانو نیوکه رد کړي او ویل د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه په دغه مهمه غونډه کې د ګټورو مشورو په ځای مخالفه سیاسي مشران د حکومت په تګلارو بې ځایه نیوکه کوي. نوموړي ویلي دوی له شکر وستل پکار دي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د لاسه حالات د یورپ او امریکا په څیر خراب نه دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمېره د 2,90,000 نه زیاته شوې او تر اوسه په دغه وایرس د اخته کسانو شمېره په ټوله دنیا کې 3,000,000 ته نږدې شوې ده. د وایرس تر ټولو زیات کسان په امریکا او برتانیا او یورپي ملکونو کې ځپلي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېره 1,000,000 ته نږدې شوې او په دغه وایرس تر دې دمه په امریکا کې د ناروغ کسانو شمېره 2,500,000 ته جګه شوې ده. د امریکې نه وروسته په دنیا کې په کورونا وایرس تر ټولو زیات خلک په برتانیا کې مړه شوي دي، چې شمېره یې د 3,000 نه زیاته شوې ده. کورونا وایرس تیر کال د چین په ووهان ښار کې رابرسېره کېدو وروسته ټول دنیا ته خور شوی او مامورین وایي په دغه ښار کې د یو شمېر نورو کیسونو مخې ته راتلو سره د ووهان 11 میلیونه اوسېدونکو به ټیسټونه کولی شي. چینایي مامورین وایي په راتلونکو 10 ورځو کې به د ووهان د ښار د خلکو ټیسټونه مکمل شي. او په پاکستان کې د قومي وسیلو د ویش د کمیشن یا ان اف سی د لسم پړاو په اړه سرکاري میډیا وایي په دغه نوي ویش کې د صوبو د برخې نه د ملي امنیت، نړیوالو قرضو او ځینو نورو مرکزي اخراجاتو لپاره پیسې شو کول شوې دي، چې پوهان وایي دغه به د قومي وسیلو کېدونکي ویش په اړه د مرکز او صوبو ترمنځ کړکېچ راولاړ کړي. د خیبر پختونخوا د خزانې پخوانی وزیر مظفر سید وی وی ډیو ته ویلي دا د عین سرغړونه ده چې د وسایلو په قامی ویش کې د صوبو په برخه کې کیمرا وستل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د بیوی ډیوری ډیوډي او قدر منوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. دا د هلو بیوی د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی له واشنگتن نه تاسو ته وړاندې کوم. البته باید ووایم چې دغه خبرونه غړي مخ کې ریکارډ شوې ده او تاسو یې ریکارډ باندې اوري. البته د خبرونه موضوع مو د افغانستان روسی حالات ټاکلي دي. دا چې په افغانستان کې تشدد زیات شو دی او د تشدد پیښونه وروسته بیا ولسمشر غنی امر وکړ چې افغان ځواکونه د طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې تر مرګونو بریدونو وروسته د افغانستان د ولسمشر مانی ویلي چې طالبان په انکار کولو سره د دوغو بریدونو له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی. البته د پرون ورځې د بریدونو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن چهارشنبه په کابل او ننګرهار کې پرونیو بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان خپل بقا د تاوتریخوالی یا تشدد په دوام کې ویني. همداراز ولسمشر غنی هم د کابل او ننګرهار پرونیو بریدونو ته په غبرګون کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاع څخه راوځي او طالبانو پر ضد تاروزی عملیات پیل کړي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د هیواد د دفاع د هیوادوالو عوامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تاروزی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې پل عملیات پایل کری.
از موږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره له کابل نه د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره دی چې د موضوع په اړه به زموږ سره څه خبري ولري. اغا صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. لومړی که خپل نظر د دغه وروستیو بدلونونو په اړه موږ سره شریک کړئ. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل پرون د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې قواوې به حکومتي قواوې پس لدی په تعرضي عملیاتو پیل کوي. تر اوسه پورې په دفاعي حالات کې وو او طالبانو هم په وړاندې یو بیان جاری کړی دی. نو غواړم تاسو نظر وپوښتمایا دغه د جګړې یا د تعرضي عملیاتو پیل کیدای شي چې د سولې مخه ونیسي؟
زه فکر کوم بسم الله الرحمن الرحیم اول سلامونه تاسو او تاسو اوریدون توای. زه فکر کوم چې د سولې خبره په افغانستان کې ډیره ګرمه ده. نو په دې نسبت باندې چې سولې قطعي ممانعت په سولې کې نه راغلي خو قیودات راغلي دي. قیودات چې دي هغه قرباني غواړي که یو طرف یې کبل طرف یې دغه قرباني غواړي چې دواړه طرف قرباني ورکړي دا قیودات سره کم کی او بیا به سولې په افغانستان کې راشي. دومره خبره ده چې د قیودات بل شي د منځ وړلای شي سی اسلامي میکانیزم په اسلامي امور باندې بنا میکانیزم جوړ شي او سره د ملت اراده وي یعنی ملت په سولې کې ورداخل شي هغه هم بیا کولای شي چې قیودات د منځ وړلای شي او قیودات چې نیو ولسی وی دی عارضی ولسی وی دی هغه ایستسي. نو د دې په دې بنا باندې چې صلح ورکسه نه ده او صلح راتلون کې ده. نو د اشرف غنی سره د دې په ځای باندې چې د جنگ اعلان کوي کوشش د دې کړی وای چې د صلح نورې لارې چارې لکه ما چې اوس اشاره ورته وکړه هغه لته ولي وای قیودات د منځ وړي وای نو په افغانستان کې صلح راغلی وای. زه خپل فکر کوم چې دا یو تاوان دی. دا تاوان دی چې دلته خو په افغانستان کې پر مختلف جنگونه شي او هغه جنگونه هم په نرمۍ باندې په مذاکراتو باندې دې ته ضرورت لري چې هغه وشي. او علاوه پر دې باندې یو طرف ته اشرف غنی اشاره وکړه چې طالبانو په پلان کې دی چې داسې وکړي دا بل طرف دی چې لپاره تاسو زکه چې له تخمیرات هر شي ته متوجي او هر شي اوري. مثلا لکه د پرون تاسو ولیدل چې په مزار کې بمبار وسو ډیر ملکي خلک د منځ ولاره د غو په نتیجه کې د خلکو مظاهره وکړه. په مظاهره باندې بیا مظاهره چانه باندې بیا د دې وسه هلته خلک د منځ ولاره د خپل انسو مرسته نو زما په تر باندې هغه ته اشاره کړې وای. نو بیا ډیر څه خبر راغلی وای. نو دا شان ما فکر باندې د جنگ خبرې یادول نن په افغانستان کې هغه د خندا خبرې دی او کوشش د دې سړي سره چې هغه جمهوري اصول د لارې چارو کوشش ورته پکارو چې سړی وای اوس به توای چې دې ته راځه دا خبرې چې دی هغه سوله ځانمنه کوي هغه کوششونه چې امریکایانو طالبانو په منځ کې وسپل سره ناشتې وسپلې هغه ناشتې زما فکر باندې دا غو د لپاره ډېر نقصان او زیان دی. کاشکې دا خبره دوی ته خلیلزاد او دا خلک هم وایي چې دا خبره چې کړې ده ډېر څه چې اشتراپ کې د سره جنود
اغه صاحب دا خبره خو چې ولسمشر غنی وکړه ترڅنګ دا وویل چې موږ تر ډیر وخت پورې دفاعي حالت کې پاتې شو او د جګړې مخمونی نیوله خو طالبانو ته په څو ځله په کراتو د اور کم یا د تشدد کمیدو او یا د جګړې د بالکل بندیدو د دزبندۍ پیشنهادونه په کراتو باندې وکړه هم افغان حکومت هم نړیوال ټولنې هم اروپایي اتحاد او حتی اسلامي کانفرنس تنظیم خو طالبانو یو دغه خبر ته ځواب نه ویلي او حاضر نشول چې دزبندیو کې طالبانو د حکومت سره جنگ ته دوام ورکوه. پس لڅو میاشو چې حکومت د طالبانو د برید لاندې راغی بلاخره دوی ویل چې مونږ هم عملیات شروع کوو. نو په داسې حالت کې څومره ملامتي طالبانو ته وراوړي
ربونه ولا سم چې اصلي مکی چې دا هغه په دې کې دی چې سړی اصلي سب تولات کې د امریکایانو د طالبانو مابین چې او ورځي اتشکا موسو هغه اتشکا به چې امریکایانو طالبانو په منځ کې بیا ستارات شوی او هغه وخت چې اوس د بین الافغانی مذاکرات د پاره شوی هغه خامخا هغه وخت باندې بین الافغانی مذاکرات شوی دلته څه ویلی چې ملامتیا اول په امریکایانو کې ده دوه ملامتیا په دې کې ده چې دا وخت په بنجانو په وجه یا په بل وجه باندې تعقیل کی دا جا بل ملامتیا سدریمه خبره چې اوسپرن اشرف غنی وکړل زما فکر باندې دا تر هغه خبرې ورسته و چې د مزار خبر سم اشاره وکړه. نو خدما اول چې دا ملامتیا په دواړو کې رااله چې اوس دې ملامتیا په طالب مرغوردی او په ځان به مرغ زولې وای نو دا ویلی وای چې ورا په موږ زوارو چې ملامتیا رااله د دې لپاره یو طریقه ولار یو لار چاره په کار ده چې موږ وسنجو لکه ما چې وختي ولا خو دا دوی ویلای سن چې د ملت ادرس زه خبره کوم چې څو نه زه پیغام چې ملت افغانستان هغه چې څوغاري هغه ما ته معلومه ده چې ملت افغانستان په جنگ باندې په دغه حالات باندې لکه پرون چې ملت په دغه حالات په افغانستان کې خفاو نو په جنگ باندې هم د غوړې خپتی د جنگ حالات نه دي خوښ. اشرف غنی خو ځان دا بولي څه هم دی په کومه د غراغلي دی راي باندې راغلي دی خو د ملت ځان نماینده بولي نو د ملت نماینده خو به د خبره کوي چې هغه د ملت اراده سره موافقه خبره وي او ملت هغه به خوشاله کی ملت من سولي ته لیواله دي سولي په افغانستان کې راشي ملت د دوارو طرفو څخه سولي نه غوښتل کیږي د دوارو طرفو څخه خپتی او د سولي لپاره لکه ما چې وختي د سوله اوس هم لوام چې د سولي لپاره چانسونه سپا د سولي ممانعت چې دی هغه په قیودات راغلي دی سوله یو مخدمانه نه ده تللې او د ملت تور ګرځوي نه دی غریب در بدر ملت دا غریب در بدر ملت چې په سوله کې دواړه طرف ورګټ کی په پاکستان کې اتمن سوله راتل.
اغه صاحب اوس تاسو ول چې ولس سوله غواړي ملت سوله غواړي دا خبره هم حکومت کوي هم طالب کوي هم عام خلک کوي مګر دا پوښتنه پیدا کیږي چې کوم ملت سوله غواړي. نو یو پوښتنه چې ټول ته پیدا دا هغه دا چې طالب ولی د اوربان یا د دزبندۍ پیشنهاد نه مني د امریکایي سره سوله کړي د امریکایي سره دزبندۍ کړي دا خو خپل افغان سره دزبندی نه کوي. ولی دلته ځینی وایي چې طالب غواړي په دې ډول باندې په راتلونکو مذاکراتو کې یو ډول بدلاسي پیدا کړي تاریخ یاد
زه دوی ویلای شم چې دا خبره د طالب له ادرس نه کوم زه د خلاصون د لارې شورا مشر بل مجلسي مجمع لرو هغه د ټول تنظیمونه دي دغه مسولیتونه ما په غاړه دي دغه درسته کوم کماته تر کم اندازې پورې معلومي دي د سولي میکانیزم د منځ تللی دي هغه میکانیزم چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وو هغه دوه جزوه یو جزه د افغانستان د حکومت سره وو چې هغه په فلص ورځي کې سولې تر چیرې هغه میکانیزم د منځه ولاري او یو هغه میکانیزم وو چې هغه د امریکایانو د طالبانو ترمنځ چې هغه خپل لسمیاشتي وي هغه تلا وخت پاتې دي نو چې هغه میکانیزم په پښتم اندازې کې عملی شي هغه به ورسته ګورو خدای یو میکانیزم د منځه ولاري کاش کې دا میکانیزم د منځه نه وای تللی اوس که په فکر کوم چې صدا نه وایم چې طالب زه د طالب په دغه باندې وایم اوس که حکومت ته طالب سره یو وخت یم چې او طالب په هغه وخت باندې په هغه وعده باندې ونه خېږي کېدا لکه چې حکومت به یو عکس العمل وسی نو زه فکر کوم چې د دې جنگونه چې اوس راځي د یو طرفه یا د بل طرفه د دې عامل د ټول دا بولم چې هغه میکانیزم چې وو هغه د منځ تللی دی اوس تکیری مثلا د اوربند خبره راځي نو د اوربند لپاره یو میکانیزم په کار دی چې اوربند څونه وخت څونه ورځې موږ دغه تدبیر سره رسیدلی شو مذاکرات سره رسیدلی شو دا سره یو طرف دی که د بل طرف یې به چې دا دوی سره عملي کړي نو زما چې پر باندې دغه پروسه پرېږده چې د اوربند لپاره یو صحیح میکانیزم نشته
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې کیدای شي اوس تاسو وایئ چې هغه میکانیزم د بین الافغاني مذاکرات او هغه پروسه د افغانان ترمنځ پروسه چې هغه لمنځه تللی آیا داسې امکان شته چې بیرته په هر شی به چې وغوښتل شي افغانان بیرته دغه هڅه وکړي چې دغه میکانیزم را ژوندی کړي په یو ډول سره بیرته هغه د حکومت هم خپل مذاکراتي ټیم معلوم کړی دی ډیر طالبان هم خوش شول د طالبانو هم ډیر د حکومت بنجام خوش کړل اوس یو ډول زمينه دغه ته برابر کی چې بیرته سره کینی او بین الافغانی مذاکرات ته لار واره کړی د څه تاسو امکانات فعلاً ګوري کنه
زه تر کومه چې دلته طرفونه دي یو خو ما د ټول په وخت کې میکانیزم د منځ تللی اصل د میکانیزم چې دی هغه د منځ نه دی تللی هغه وخت دی هغه مراسمه وي نه دی اوس دوی وايي چې دا مشکلات چې دي مثلا په دې باندې امریکایانو مقانی دي چې موږ د پاکستان په باب باندې د طالبانو سره خبره د بنجانو د خلاصون کړې و هغه د پاره مو وخت یې کړی او هغه د معلوم کړی و چې د د د پنځه زره کسه بنجان په خلاصي هغه د اعتماد سازي لپاره نو بدای اعتماد سازي راکړي بیا به ورسره تر هغه امریکایان او دغه طالبان او حکومت سره چینی هغه صورت کې د اعتماد سازي پنځه به د اعتماد سازي جرب موافقت سره ورسېږي په هغه میکانیزم د حکومت په منځ کې چې څه ښکاره خبر وو چې د منځ یو لري چې ویلي دی ولې اشرف غني دا وویل چې زه بنجان نه خلاصوم بل وړ دا و خو یو داس شرایط راوړي چې به دا خو یو داس شرایط خلاصوم او درې باندې بیا دا وویل چې ولې څه څه خلاصوم دې څلور باندې بیا دا وویل چې بیا به طالب به ما سره خبر وو چې هغه څلور باندې درې باندې دې په سټیټ خبره سره وکړي هيئت طالب رالي بیا هغه اتنی طالب د شجور چې دا بنجان د خلاصي دي د دوه طرفو هيئتونه به یې هغه اتم د دې د ثقافت دی ولاري دا انساني د څو داس په څو طریقو باندې سره خراب شو زه خپل دا وایم چې اوس هم د میکانیزم سمون په حکومت پر اړه لري چې حکومت راولا کوي یعنی اوس دا مشکل بیا تېښتي ورسته حکومت وایي د څنګه له سو بنجان خلاصون طالب بزما سره خبره کوي او د دې په مذاکرات شروع کی طالب وایي په میکانیزم چې موږ دا و د امریکایانو سره خبره کوي چې زه درته څه بنجان و ټول خلاصي بیا به خبرې کوي په څنګه له سو باندې خبره نه کوي دا مشکل بیا پاتې دي اوس هم زوام چې یادته دا امریکایان جمع باج مملکتونه چې د مجلس څخه نشته وي دا پلانې په مجلس کې دا سره چې یو خبره وکړي چې په 2000 قنات راځي په 15000 راځي په 3000 ما سره خپل دا سوال نه خپل دا سوال سره ست چې د په یو خبره باندې وفات کوي چې ثبات کړی وي قامت کړی وي طالب خلاصه خپل خبره ولادي چې د 15000 کاته بنجار غواړي خو چې په شی باندې د دې اتفاق او وحدت راغلي وي هغه وحدت د څه جوړېدلای شي د څه د بنجانو موضوع مال کېدلای شي او د جنگو موضوع مال کېدلای شي او د پاکستان بین افغاني مذاکرات پر رسیدګي کېدلای
اوس هغه سب کچیرته د بین افغاني مذاکرات او دغه میکانیزم چې تاسو لبد مرغله منځ ته لای دی هغه چې ټاکل شي هغه مختولانړ کداغه په دغه شکل باندې پاتشي او مختولړ نشي او جګړه دوام پیدا کړي آیا فکر کوئ چې د جګړې دوام او په افغانستان کې دغه روان نارامي دا به د دې باعث وګرځي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کومه هوکړه راغلې ده هغه لوزنامه د قطر لمخې هغه هم اغیزمن شي او یا دا امکان ګوري چې بیرته امریکا هم وایي چې حالات په افغانستان کې نارامه دي او هغه څه چې دوی اټکل کوي هغه څه نه دي نو دوی بیرته پاتې کیږي یا په یو ډول د خپل تصمیم نه انصراف پیدا کی
زکه تر کومه چې دا تر اوسه پرې مالک وخت چې ول د امریکایانو مسولیت وو هغه خپل مسولیت ادا نه کی یعنی دوی مسولانه حرکت ونه کی چلنج نه وکی و سم د افغانستان موضوع په امریکایانو کې اړه لري چې امریکایانو واقعت اراده لري د افغانستان څخه چې د افغانستان څولات کې او د په عمل کې جوړ شي نو زما فکر باندې هغه دې کولای شي چې دا کار وکړي نو د په دغه صورت کې چې امریکایان کې اراده لري زه بیا فکر نه کوم چې امریکایانو دغه باندې دا خبره متاثر شي د طالبانو د دې پرمن چې کوم خبره کړی او هغه د تاثیر د امریکایانو په دغه باندې په توافقنامه باندې تاثیر وکړي د طالبانو او د امریکایانو توافقنامه سره دا چې نه او کچېره امریکایانو اراده نه درلوده او دغه اراده درلوده چې دغه حالات چې نن په افغانستان کې جریان ولري نو زما فکر باندې بیا به خامخا هغه توافقنامه ته صدمه ورسیږي او په هغه باندې به تاثیر وکړي
پرون مونږ ویل د په کابل کې ډېر خنړې بد پیښه وشوه په ننګرهار ولایت کې هم ډېر بد پیښه وشوه او ډېر کسان وژل شول میندې ماشومان عام خلک په دیری کې په اسپیټال یا پروختون کې او که څه هم طالبانو دا رد کړی دي چې په دې بریدونو کې طالبانو هیڅ راز لاس نه دوی وایي مګر حکومت وایي چې دا طالبان دي کدایش دي کدا نورې ډلې دي دا تبرګې تر شا ټوله یو دی یو لاس یو مشترک عملیات کوي او حکومت په یو ډول ذمہواری په طالبانو واچوله غواړم له تاسو نه واورم کله د طالب او د حکومت ترمنځ هوکړه یا روغه جوړه وشي بیا به د داعش غوندې ډلو سره څه کیږي آیا دا به ورک شي دا به حمله به دوام پیدا کی تاسو فکر نه کوئ چې دا یو بل لوی خطر دی د افغانستان آینده ته
اولا ما فکر مالک وختي چې ولا خو یو خو زپدې دي نشانه کې مداخله نه کوم د خودونه ویلای سم چې حتی په نرمۍ باندې حل کیږي کچيري د مذاکرات او خبر حکومت کوي د ارچا سره چې کوي ته وډلې قبل ډلې قبل ډلې یا د نرمۍ خبره کوي اغاز ما فکر باندې د نرمۍ حل تر ارچا سره دی نو په هغه کې کوشش وکړ دي لکه وختي چې ما وله حکومت د جنگ په دی باندې د نرمۍ څخه کار واخلي ټول افغانستان مازله او دغه د انچا سره چې هغه په نرمۍ حل
ډېر زیات مننه سید اکبر اغا صاحب د اصول د خلاصون لار شورا مشر چې حاضر شوې او زمنګ پښتن ته مو جواب او خپل شخصي نظر مو له موږ سره شریک کړ
مهرباني سلام علیکم
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
بیا هم خرغلې د وی او ای دی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په خیر اغلې د دې خبرونې موضوع مو د افغانستان او روسي حالات ټاکلې دي دا چې په افغانستان کې تشدد مخ په زیاتېدو دی او پرون صدر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې افغان ځواکونه به پس لدی د طالبانو پر ضد تعرضي عملیات هم پیلوي او طالبانو یې هم په وړاندې خبرګون کولې دي نو دغه حالات به بل اخره نتیجه ورکړي او د سولې پر پروسی به څه اغیزې ولري په همدې اړه خپل خبرو ته دوام ورکو او د خبرونې په دې برخه کې له کابل نه موږ سره بل قدرمن میلمه را سره دی په چې په خوانی پیژندل شوی ژورنالیست او سیاستوال او همداشان سیاسي څېړونکی ښاغلی بلال سروري صاحب دی سروري صاحب سړی مشه په خیر راغلی سلامت وسی سروری صاحب، تاسو د دغه ورستیو بیاناتو په نظر کې نیول سره چې هم د افغان حکومت لخوا بیان جاری شو او د ولسمشر غنی پیغام خپور شو او هم بیانند د طالبانو لخوا یو بیان جاری شو او برته یې ذمہواری او مسولیت د جګړو په افغان حکومت اچولې، دغه حالات تاسو ته څه پیغام درکوي چې د افغانستان وضعیت په کوم لوري روان دی؟
د سولې لپاره دا یو ښه خبر راغی کله چې دغه بریدونه په کابل کې وشول. کابل کې په ننګرهار ولایت کې دغه سمخ کې د لغمان ولایت کې په ملي اردو باندې افغان حکومت طالبانو ته ګوته ونیول. طالبانو ویل چې موږ دا کار نه دی کړی، نو توقع خو دا کېدله چې زر طالبان بندیان خوشي شوي وو، طالبان هم ځینې افغان بندیان خوشي کړي وو چې بین الافغاني مذاکرات به شروع کېږي او هغې نه وروسته به یو اوربند ته هیله وه چې اوربند به کېږي. لیکن اوس داسې ښکاري چې د یو بې اعتمادۍ فضا حاکمه ده او یو لفظي شخړه هم شروع شوې ده د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ. بیا جالبه دا وه چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان دپاره د امریکې د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې افغان حکومت او طالبان دې په ګډه باندې د پرونی بریدونو عاملین محکمې ته کش کړي. نو دا خبره هم د افغانستان په حکومت خانه ده لګېدلې، ځکه د افغانستان حکومت په دې باور دی چې طالبان دوی سره عملاً په جګړه کې دي او دوی نشي کولی د طالبانو سره تروریزم پر ضد باندې په یو صف کې ودرېږي.
آیا دغه وروستي تغییرات او یا پرمختګونه چې په افغانستان په سیاست او په امنیتي برخو کې لیدل کېږي دغه شی د دغه شی ښکارندوی دی چې افغان ولس نور ښایي د سولې بهیر په دومره نږدې وخت کې بیا ونه ګوري؟ آیا د سولې هغه هیلې چې پیدا شوې وې بېرته مړې شوې؟
زه فکر کوم د اوس دپاره د سولې د پروسې دپاره دا یو ښه زیری نه دی. اول خو فضا د بې اعتمادۍ فضا ده، هغه څه چې د افغانستان خلکو غوښتل هغه که اوربند نه و حد اقل ور کم و چې هغه کار ونه شو. او بله خبره دا ده چې تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي نه، تر څو چې اصلي لوری چې د افغانستان حکومت دی او نورې ډلې دي نور سیاستوال دي مخور دي دوی د طالبانو د اسلامي غورځنګ سره کېنني، نو دا به ناشونی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي. د افغانستان د خلکو امید او هیله خو دغه ده چې هر څومره زر چې کېدی شي په افغانستان کې جنګ جګړه ودرېږي. لیکن اوس داسې ښکاري چې دا یو ډېره مغلقه پروسه ده او دغه پروسې پر مخ باندې خنډونه ډېر زیات دي.
سروری صاحب، کله چې ولسمشر غنی پرون د تعرضي عملیاتو یا د طالبانو په وړاندې د حملو د پیلېدو اعلان وکړ، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان غربي متحدین لکه امریکا او یا یورپ چې د نیټو چې ده د دوی آیا ورسره به د دې خبرې سره جوړه ده هغوی هم پمدغه راضي دي چې بیرته جنگ یو نوی بڼه واخلي او کدا یوازې د افغانستان د حکومت یوازینی تصمیم وو، یعنی ځان ته دا تصمیم نیولی او که د نړیوالو شریکانو سره به یې په دې اړه مشورې هم کړې وي؟
نو دا به وکتل شي. د امریکایانو له موقف نه خو دا معلومیږي چې امریکایان اوس هم غواړي د افغانستان حکومت د سولې ته چانس ورکړي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی هر هغه څه چې دوی په واک کې دي کړي دي، اوس طالبان باید ورکم وکړي، طالبان باید بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. لیکن یو خبره زه باید لامې صاحب وکوم، د لومړۍ ورځې نه کله چې د امریکې د سولې لپاره خاص استازي خلیلزاد طالبانو سره خبرې شروع کړې یا نور چارواکو، افغانستان حکومت یې سمدې ته کړی ده. افغانستان حکومت هېڅکله دخیل نه و تر څو چې افغانستان حکومت او نورې لورې طالبانو سره کېننی او خبرې ونه کوي. زه هیله من نه یم چې دغه پروسه دې کامیابه شي، ځکه د امریکایانو او د طالبانو کومې ناستې چې دي دا د امریکا د وتلو دپاره دي. یعنې زه تا فکر نه کوم چې دا د سولې ناستې، امریکایان خپله یو معاهده غواړي د طالبانو سره وکوي او مهمه به دا وي چې ټولې لورې سره افغاني لورې سره کېني او په افغانستان کې دغه د کښتو خون پروسه چې کومه ده دا دې ډېر زر بنده شي. یا د اقل افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د خلکو ضرورت منداله.
د قطر د لوزنامین وروس چې کله طالبان او امریکایانو پریکړه وکړه او د دزبندۍ پریکړه وکړه، دغه نه وروس ته طالبانو په افغانستان کې د افغانستان د حکومت پر ضد خپل حملو ته ډیر زیات زور ورکړ او په تیرو څو میاشتو کې موږ ولیدل چې ډیر شمیر عسکري ووژل، زخمیان کړل، حمله وکړي. اوس چې حکومت دا فیصله کړې ده چې د طالبانو په وړاندې به حمله پیلوي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه پوځي حملو فشار به پر طالبانو باندې څه اغیزه ولري؟ آیا طالبان به کوم څه ته مجبور کړای شي کنه؟ د دې اثرات به دغه عملیاتو څه وي؟
وګورئ، ما د ډېرو افغان پوځي سرتیرو او قمندانانو سره خبرې کړې په ولایت کې، تر لنډ ورځو کې هغه همیشه دا یو ستونزه موږ ته ویل چې دوی ته امر د دفاعي حالت شوی دی. حال دا چې دوی باندې هر ورځ بریدونه کوي. ښه، دا خو معلومه ده طالبان بیا خپل پر افغان حکومت ته چې هغه وایي چې دوی هغه وخت بریدونه کوي چې کله افغان حکومت غواړي دوی پوستې جاری کړي. خو زه فکر کوم د ولسمشر غني دا فیصله چې ده د دې لپاره هم ده چې دوی د خپل افغان سرتیرو قمندانانو اغوښتنو ته جواب وایي. تیر وخت نه هغه ورته وایي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي. د دې په خوا کې د افغانستان ولس هم سخت خواشي نه دی او ډېر په قهر دی. زه فکر کوم د ولسمشر غني دغه فیصله د دې لپاره هم ده چې د دواړو خواوې خوشاله کړي او طالبانو ته یو پیغام واستوي چې دوی کولای شي چې طالبانو پر خلاف ودرېږي. مهمه خبره اوس دا ده، هر څومره زر چې کېدای شي اعتماد سازي باید وشي د ټول لورو څخه او دغه د اعتماد فضا رامنځته شي. ځکه یو شی چې ډېر ښکاره دی هغه دا دی چې په افغانستان کې جګړې هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې. جګړه ګټونکی نه لري او د افغانستان خلک د جګړې اصلي قربانیان دي، که د حکومت پر لور دي که د طالبانو پر لور دي. افغانستان خلک د جګړې یو ډېر اوچت قیمت هر ورځ ورکوي.
سرویس صاحب، پرون په کابل کې ډیره خونړۍ پیښه وشوه، په ننګرهار کې هم خونړۍ پیښه وشوه. دولت د دغو پیښو پړه په یو ډول په طالبانو واچوله، خو طالبان یې نه مني. وایي دا د داعش ډله ده او طالبان په دې حملو کې لاس نه لري. ستاسو نظر پوښتمه، دغه حمله څومره کیدای شي د طالبانو او یا د طالبانو په خوانی نورو ډلو ته یا شاخو پورې اړه ولري؟
وګورئ، دا خو د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې هغه دا وخایي چې دغه عملی څوک کوي. دغه هلته اوس ډېر ځل داسې شوي چې بریدونه شوي. د افغانستان ځینې امنیتي چارواکي، اخباراتي چارواکي وایي چې بریدونه د حقاني ډله کوي، طالبان یې کوي. بیا نوم پرې د داعش یو قسم تور دی چې داعش او طالبان سره په کابل او ځینې نورو سیمو کې یو دي. زما په نظر باندې هر څومره زر چې افغاني مذاکرات شروع شي، د طالبانو د خوا څخه اوربند وشي، همدغسې د افغانستان د حکومت د خوانه او د امریکایانو د خوانه، نه بیا سړی ویلی شي په ډاګه باندې چې دغه بریدونه څوک کوي او ګوته ورته نیولی شي. دا صحیح ده چې طالبان اعلامیې ورکړي دي چې دغه دوه بریدونه د دې کار نه دی، لیکن په لغمان ولایت کې په سرتیرو باندې برید وشو، ویش سرتیری پکې وژل شول، نورو سیمو کې جنگ وشو. یعنی اوربند نشته په افغانستان کې او د افغانستان خلک فعلاً د وبا سره مخامخ دي، د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. نو هغه د اوربند وخت وسته موږ بار بار اوریدلی دي نړیوالې ټولنې نه، د ملګرو ملتونو نه، افغانستان د خلکو نه، چې دغه وخت د اوربند اوربند وشي، ځکه د افغانستان خلک نور دغه جګړه نشي زغملی. او په نړۍ کې دا د کورونا د وایرس د وجې نه داسې یو وضعیت راغلی چې د نړۍ اقتصاد به، د نړۍ سیاست به تغیر وکړي د دې نه وروسته.
سروس صاحب، د کورونا یادونه مو وکړه، که څه هم د هر لور نه دغه غږونه اورېدل کېږي چې د کورونا وایرس دغه وبا چې راغلی ده دا ډېره خطرناکه ده په افغانستان کې، خصوصا چې هلته صحي سیستم هم لکه نورو هیوادونو غوندې پیاوړی نه دی، او په دې باندې غږ کېږي چې په مختلفو اړخونو باندې چې حداقل دا جګړه دې ودروي، چې د کورونا ویروس د وبا په وړاندې ښه مبارزه وشي. خو آیا مختلف اړخونو، زه یوازې طالب نه یادوم، هم حکومت هم طالب او هم نورې ډلې، دغه مسالې ته په رښتیا څومره جدي او سنجیده پاملرنه کړې ده د کورونا؟
تر اوسه پورې خو دا مسلې ته جدي پاملرنه نه ده شوې. نن مثلا زه د کابل په خار کې وم، ګرځېدلم، تاسو فکر کوئ چې عادي او حالت دی؟ د عامې روغتیا وزارت د افغانستان پر خلکو غږ کړی که چیرې دوی کورونو کې پاتې نه شي یو بله فاجعه به رامنځته شي. دغسې د افغانستان په لوی ښارونو کې، د افغانستان کلو بانډو کې چیرې چې طالبان دي او د هغوی د واک سیمې دي، هلته هېڅ قسم صحي سهولتونه نشته، معاینات نه ترسره کېږي. او یو قسم په افغانستان کې د کرونا دا وایرس چې دی یا د وبا چې ده، خلک یې جدي نه بولي. خلک فکر کوي چې دا خلک اکثره خلک پرې ملنډې وایي. ځینې علما چې دي لکه د هرات کې مولوی صاحب انصاري چې دی، هغه د افغانستان د حکومت غوښتنو ته هېڅکله غوږ نه دی کې، اوس همیشه غټې غټې جمعې کوي، خلک راغونډوي. نو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم په دې کې پاتې راغلی. همداسې طالبان ځکه د هغې په سیمو کې خلک په یو لوړ تعداد کې جنازو ته ځي، مثلا ځینې ځایونو کې ودونه کېږي. نو د افغانستان دپاره د کرونا وایرس چې دی دا یو لوی ګواښ دی. موږ اورېدلي چې په ځینو ځایونو کې افغانان وژل شوي، کېدای شي په هغه پرتله نه وي وژل شوي لکه په نوره نړۍ کې. نو زه فکر کوم په افغانستان کې د کرونا وزم جدي ده، ډېره زیاته دغه ستونزه هم شته او د حل لارې په یوه سیمه کې هم نشته. تر اوسه پورې د اقل هغه موثره ستراتیژي ماته نه ښکاري.
سروش صاحب، په کابل کې که د جګړو او د طالبانو د مسایل نه راوګرځو، سیاسي جنجالونه هم په دې وروستیو کې پیدا شوي دي، خصوصا د انتخاباتو نه راوروسته، او دغه سیاسي جنجالونو د افغانستان د حکومت هغه موقف یا هغه حیثیت چې دی هغه ډېر د ځینو کسانو په باور ضعیفه کړی دی. دغه جنجالونه اوس داسې ښکاري چې مخ په کمیدو دي. که چیرې د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر غنی ترمنځ جوړ جاړی وشي او دوی کومه لوزنامه امضا کی او یو ځای حکومت جوړ کړي او شامل شي په حکومت کې، تاسو څه فکر کوئ چې پر سولې د سولې پر پروسې به د دغه جوړجاړي اثرات څه وي؟ آیا یو خوشبینی به پیدا کی د طالبانو سره به په خبرو کې افغان حکومت بیرته کامیابی ته لاس پیدا کی کنه؟
که چیرې سیاسي کابل متحدي، که چیرې د افغانستان سیاسي او د افغانستان حکومت په یوه لیکه کې ودرېږي د سولې په مسله کې او نورو ملي مسایلو کې، زه هیڅ شک نه لرم چې ډېر تغیرات راتلی شي. ځکه طالبان په دغه پوهېږي چې سیاسي کابل یو نه دی، سیاسیون سره یو نه دی، او د طالبانو دریځ فعلاً ډېر زیات قوي دی. حد اقل د طالبانو په منځ کې ښکاره اختلافات نه ښکاري. دا په دې معنی نه ده چې طالبان به خپلو لیکو کې سره په مسایلو مخالفت نه لري. نو هر څومره زر چې دغه سیاسي اختلافات حل شي، د افغانستان خلک به ترې برخمن شي او حد اقل یو فعال حکومت به رامنځته شي. یو حکومت چې هغه به مثلا مسؤلیت ولري، یو قوي پیاوړی حکومت به وي. او دغه هلې ځلې روانې دي، پردې تر شا خبرې روانې دي.
څه خوشبینۍ تاسو ګورئ؟ تاسو حالات ته ګورئ؟ څه امکانات ګورئ چې دغه حالت او دغه اتحاد، سیاسي اتحاد په کابل کې رامنځته شي؟
ها، خوشبینۍ خو دا ده چې د افغانستان خلکو د ټولو سیاسي نغښتې دي چې دوی د سره یو موټی شي، اتحاد او اتفاق دې وکړي. نو خبرې روانې دي، حد اقل د پردې تر شا خبرې روانې دي. کومه ورځ باندې چې لوړه وشوله، د ولسمشر اشرف غني تاسو به په یاد دي چې ولسمشر چې کله لوړه کوله، د دیوال دی خواته ډاکټر صاحب عبدالله هم لوړه وکوله. د افغانستان د نظام دپاره، سیاسي نظام دپاره دا یو لوی ضربه وه. دغسې یو کار و چې افغانان یې په هغه وخت یاد ته بوتلل، کله چې په کابل کې سوچ حکومت او داخلي جګړو کې، د هغې نه وروسته د پردې شاته مذاکرات او خبرې کامیابې دي. هغه څه چې د افغانستان په خلکو لکه د ټوپک غږ بد لګېږي، هغه دا دي چې سیاسیون د ځان دپاره ویش غواړي، چوکۍ غواړي، او افغانستان حکومت نه تقریبا یو شرکت جوړ کړی دی. خو هیله دا ده چې هر څومره زر دوی سره موافقه وکړي، افغانستان یو پیاوړی ملي قوي حکومت ولري او په هغه قوت باندې ولاړ شي او طالبانو سره بیا د سولې خبرې پر مخ بوځي.
ډېره مننه بلال صبري صاحب، سیاسي څېړونکی او پیژندل شوی جرنالیست، چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب وویل او خپل نظر مو له موږ سره شریک کړ. ژوندي اوسئ، سلامت.
کور ودان روح ډیر منل خیر اوس.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
بیا هم خراغلی دا وی ډی ودا او اوس د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د پاکستان یو ملما په خبرونه کې دی چې هغه د پاکستان د پوت په خوانی منصبدار بریګیډیر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر صاحب دی چې ورته سړی مشو ویو. سید نذیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه.
سلامات اوسئ بریګیډیر صاحب. تاسو به د افغانستان په اړه د روسي خبرونو او رپورټونو اوریدلی وي چې هلته د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، د سولې هیلې تر ډیره وخته پورې په داسو میاشو کې وي او رپورټونه ورکول کېدل چې د سولې خبرې به پیلېږي، خو اوس داسې معلومیږي چې جګړه او تشدد به بیرته زور اخلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د سولې د خبرو مخابېخي نیول شوې ده او بیرته به افغانستان د جګړې کندې ته ولویږي که څنګه؟
ډیره شکریا. ډیره اهم او مهمه خبره ده په دې چې د افغانستان امر ته د ارچا نظر وو، که د افغانستان خلکو کاغه سیاسي ګوندونه د دین علاوه که طالبانو یا ګوانډي ملکونه هم وو، لیکن په دې کې چې کوم لومبه پړاو هغه خو د امریکای او د طالبانو ترمنځ سرته ورسېده، او هغه دویم پړاو ته چې کله خبره راغله چې په لاسو ورځو کې به دننه دننه خبرې شروع کیږي او کېدین به خوشی کیږي، دا هغه نه پس یو ورځ وړاندې ضروري خبره چې د افغانستان څخه انتخابات شي او په هغه کې ډېر زیات مشکلات هم وو، د اپوزیشن په ډېر زیات ستونزې وي، او بل طرف ته اشرف غنی صاحب بے صدر جوړ شو. بهرحال هر څوک چې په دغه ماڼۍ کې ناست دی هغه واکدار دی، هغه د دغې خبرې یو ذمه دار هم دی چې افغانستان کې د امن کم سولې کم خبرې روانې وي، ټاکلې شوې وي، د هغې دپاره کومه لاره چاره په هغې باندې مخ پر تګ په کار و. لیکن د دې خبرې نه هم انکار نه و چې د دې سولې یا دې طرف ته تګ کې مشکلات هم دي او گنجلک هم دي، او بل طرف ته د دې سولې دشمنان هم دي، ځکه چې د افغانستان په ځمکه باندې ډېر داسې شبکې راټوکېدلې دي چې هغوی کار روزګار او بل طرف ته یو وار اکانمي هم ده چې د هغې د ډېرو خلکو ته فایده هم ده، ځینې پکې ملیشي دي، ځینې پکې هر چا پکې خپل خپل مطلب دی دی چې مفاد دی، او بل طرف ته ګاونډي ملکونه چې کوم دي پاکستان دی که هغه یو طرف ته سهولت کار و، بل طرف ته د افغانستان د جنگ نه متاثره هم و، او درېیم طرف ته چې کوم د هندوستان سره د پاکستان ستونزې دي هغه هم د پاکستان او د افغانستان په سطح باندې هغې کې څه نه څه د غشترې لړۍ میلاویږي. لیکن زه دې ته ګورم چې دا اوس کوم حالات شروع شو او په سوله باندې چې دا هغه د افغانستان د حکومت کارو چې هغې دپاره د سولې دپاره خلک ټاکلې شوې وي جرګه وه، او که د هغې دپاره کونسل وي، او هغه کونسل داسې وی چې په هغې کې د هرې سیاسي ګوند او د هرې منطقې او د هر یو نمایندګي په کې وي، او په کار ده چې خبرې زر په زره شروع شوې وي. لیکن د قیدینو پرېښودلو چې وځنډولی شو د هغې نه بدعمادي پیدا شوه، او دغه بدعمادي رو رو هغه خلکو لاسونه مضبوط کړه څوک چې سوله نه غواړي او څوک چې د دې جنگ نه فایده حاصلوي، که هغه بیرونی ملکونه دي، که هغه استخباراتي ادارې دي، او که هغه د او داسې شبکې دي چې هغوی په دغې باندې یقین ساتي چې په دې کې زمونږ ګټه ده. نو مونږ چې اوس حالاتو ته ګورو نو واقعي ده چې د دې سولې یا د دې امن غوښتونکي هم ډېر زیات وو، لیکن بل طرف ته هغه خلکو ته چې هغه په دومره تعداد کې یا دومره مضبوط نه وو او چې یاره دا سوله به ګډه وډه کړي هغوی ته موقع ملاو شو، او هغوی د دې ګډوډو کېدلو او دې ته نقصان رسولو اوس پوره پوره کوشش دی، او تاسو وینئ چې هغه طرف ته خبره نه کېږي چې یو بل باندې اعتماد وکړي یا یو بل سره خبرې اترې وړاندې کړي، بلکې حکومت طرف ته مو ګورو او بل طرف ته د طالبانو طرف ته وګورو، بل طرف ته ګاونډي ملکونه، نو دا پرون چې ابل اور چې کمی پیښ شوی دی نو وړاندې کمی پیښ شوی دی په دې کې کتا څو ګورین پمپیو یو بیان داده چې یاره د افغانستان حکومت او طالبانو ته پکار دی چې یو ځای د داسې خلکو د سولې د دشمنانو یا داسې عملی چې کوي د هغوی مقابله وکړي. یعنې هغوی دواړو ته په یو نظر ګوري. بل طرف ته هم دا وایي چې یاره موږ د افغانستان د فوج مرستې دپاره تقریبا څنګه زیات داسې کاروایانی کړي دي چې هغې موږ ملګرتیا کړې ده. درېیم طرف ته دا ده چې کوم ځای کې پېښې شوي دي نو ضرور خبره ده یو طرف ته خو داعش دی چې هغه ذمهداري قبلوي او بل طرف ته داعش دا هم کړي دي چې په اوس په ننګرهار کې چې کومه حمله په جنازه باندې وکړه د هغې ذمهداري واخیسته. بل طرف ته چې په ماشومانو هسپتال باندې کومه وشوه ډېره ظلم ډېر ذاتي خبره ده په دې وخت کې چې روجې دي او په دې کې ماشومان دي لیکن په هغې باندې حمله وشوه او هغه طرف ته هم هزاره کمیونټي ده د هغوی ماشومان د هغوی خلک په کې زیات وو. نو تا خو معلومیږي چې دا یو مشترکه دشمن دی. دا مشترکه دشمن د پاکستان ګاونډي ملکونو هم دی د امریکې هم دی د افغان حکومت هم دی د طالبانو هم دی. نو آیا د دوی خلاف یو محاذ ولې نه جوړیږي که چېرې دشمن دا سوله خرابوي او د یو داسې کلاړي کردار ادا کوي چې هغه په تشدد باندې یقین لري او د تشدد وړاندې لاره وړاندې کوي نو بیا خو که څوک دغه معامله په بل با یو بل باندې اچوي که په طالبانی د افغان حکومت باندې اچوي یا افغان حکومت یې په طالبانو یا په پاکستان باندې اچوي نو دا د هغوی په لاس کې لوبېدل دي. دا د سولې ته دوام نه ورکوي بلکې دا دغه شانتي معاملات به بیا نور زیاتېږي او دا ځکه چې بیا دا خو د داعش یا د نورو د هراتو یا نورو شبکو دغه کوشش چې دوی یو بل سره ونښلي او دغه ونه کېږي.
بریګیډیر صاحب رښتیا هم هر خوا او هر اړخ د سولې خبره کوي او وایي چې افغانان نور د جګړې نه ستړي شوي دي باید جګړه ودرول شي او سوله وشي. افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو خلاف عملیات بند کړي وو خو طالبانو برعکس وویل چې دوی هیڅکله نه حاضرېږي چې څو چې هغه خبرې نوي شوي مذاکرات نوي شوي نو دوی خپلو حملو ته او خپل جګړې ته د افغان حکومت پر ضد به دوام ورکوي. پښتنه دا ده چې طالبان ولې د دزبندۍ د پاره نه آماده کیږي؟ ولې دزبندۍ د طالبانو د پاره یو آپشن نه دی؟
ګورو ته موږ کدی ته وګورو چې کله هم خبرې اترې کیږي کاغذ د طالبانو او د امریکې ترمنځ کې دلې هم الان کې یو طرف په فوسن سو یو بل سره دا تعلق قائم شوه وو او افغانستان حکومت هم په دغه کې پوره پوره شامل او حصہ دار وو او چې دا چې واکونو کې دا چې دغه کې حملو کې یا بریدون کې کمیرا وړي چې پاغي کې هسپتالونه پاغي کې مارکیټونه او پاغي کې د سکول ځایونه یا نور دا چې وو چې پاغي باندې به حمله نه کیږي لیکن دا غي باوجود چې خبرې کړې امریکا سره شروع وي هم د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ جګړې هم کېدلې مرګوب له هم کېدلې ځکه چې تر څو پورې سولې خبرې سرته نه رسیدلې نو دزبندی یا اوربند نو شوي او د دې نه پر چې دمه مرحله شروع شو نه امریکا سره خو اوربند شو لیکن افغان حکومت سره اوربند نو شوي. دغه اوربند بار هم د افغان حکومت او سوسو ځل کوششونه وکړه لیکن طالبان په دغه باندې ناراضي کیږي هغوی وایي چې تر څو پورې چې کوم نقشه ټاکلې شوې ده چې قیدینو پرېښودل دي او خبرې اترې شروع کېدل دي هغې نه په دغه کې په تاوتریخوالي کې یا په داسې ګواښونو کې به کمیرا بستل ضروري دي لیکن د هغې دپاره یو اعتماد په کار دی. هغه اعتماد موږ دواړه طرف ته نه یو او دغه وجه ده چې دغه بد اعتمادي رو رو زیاتېږي د امن خبرې وروسته کېږي او د جنگ یا د یو بل په بې اعتمادۍ یا د خبرو نه شروع کولو دپاره په مختلف هیلي بهانې وړاندې ته راځي لکه څنګه تاسو ته به زه د دوی د افغانستان د دفاعي چارو مشیر محب صاحب په خبره وم چې هغه دا وایي چې دا ټول په طالبانو باندې د دې چې حالانکې حملې کړې دي آی اس ایل لیکن خبره ټوله په طالبانو اچوي. بل طرف ته طالبانو چې په هغه کې کوم کاروایانه کړی وی لکه څنګه د داعش مشر نیولې او اسلام فاروقی هغه افغانستان سره چې پاکستان د هغه غوښتنه وکړه نو چې نه دا په تاسو ټرین کړی دی را لګلې دی او دې ساته تاسو لاسته نو دا چې خبري پټ پنا په کار دی عام میډیا ته یا عام دغه ته نه دی په کار په دي چې اعتماد ډېر ضروري دی او اختیار ډېر زیات ضروري دی نو زه دا غواړم دا وایم چې ټیک ته ذمہ داری د طالبانو هم د امن لپاره دومره څومره چې د افغان حکومت ته په دې چې دا دوه لوی فریق دي بل طرف ته که سیاسي ګوندونه دي هغوی خو ضروري خبره ده چې حکومت ذمه دار دی لیکن سیاسي ګوندونو ته هم په کار دي چې په حکومت باندې خپل فشار راوړي چې یاره د امن خبرې ته وړاندې شي یا یو بل داسې فورم وګوري چې د هغې نه د دې ابتدا وشي یا بل د اعتماد سازۍ دپاره صدا چې جرګي وشي دا چې دغه وشي هغه ګاونډي ملکونو ته هم په کار دي روس ته هم په کار دي چین ته هم په کار دي چې د دوی ترمنځ دا خبره وړاندې شي لیکن اوس بیرونی لاس وتې دی هغه امریکا او دریم طرف ته اوس دا انټر افغان دي که په بل پاکستان یا بل څوک مرګ دومره کوشش کوي نو بیا وایي چې دا د افغان په اندرودي مسایلو کې یا په حالاتو کې مداخلت دی نو ضروري خبره چې بال چې کوم دی یا مسله چې کومه ده یا بساط چې کوم دی هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ دی اوس په دې کې د هغه پیدل راوهي چې کوم امن لپاره په کار دي کدا د یو بل ګیټای وهي او یو بل ته
بریگیڈیر صاحب تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت هغه حمله چې داعش کوي د غو پړه هم پر طالبانو اچي افغان حکومت رښتیا هم دغه وایي چې که طالبان دي که داعش دی که القاعده ده که لشکر طیبه ده که نور د توندلارې ډلې دي دوی د پردې تر شا ټوله سره یو ډول تعلقات ساتي او دوی مشترک عملیات لري مشترک فکرونه لري استاسو معلومات په دې اړه څه دي آیا د طالبانو د داعش د نورو توندلارو ډلو لکه لشکر طیبه دي یا القاعده ده یا نور ډلې بيخي ډېر دي شبکې اقانی شبکه ده د دوی ترمنځ دغه تعلقات تاسو څنګه څېړئ آیا دوی د پردې تر شا سره نږدېوالی نزدېکت لري کنه دغه داعش د کومه شو داعش خو په افغانستان کې د داعش جنگیالي چې دي خپل افغانان دي یا د پاکستان دي یا د افغانستان دي د شام او د عراق نه خو نه دي راغلي کنه
داعش خو ابتدا ضروري خبره چې د شام عراق ته شوی وا البغدادي کړی وا او داغه وروسته هم یو دا چې سوچ ته چې هغه سوچ وا کید چې هغه کنسپیرسي تیری ستدي چې چا جوړ کړی او د چا خلاف جنگي د داغه نه مقاصد سو او داغه بیا خراسان چپټر د په افغانستان کې کولاو شو چې هغه افغانستان کې هم حمله کولې او پاکستان کې هم حمله کولې او دوړو ته دوړو ملکونو ته ډیر نقصان رسیدلې دي البته په دې کې چې کوم غړي لته دي تاسو چې ویلي دي چې هغه څه د پاکستان دي څه د افغانستان دي او دا هغه دینه نه دي راغلي لیکن هغه یو نظریه وا یو بیانیه وا چې هغه سره د خلافت دا هغه سره د دې جوړواله او یو عالمي دغه وا د طالبانو عالمي دغه نه وا د داعش کومه ده هغه عالمي وا بل طالبانو سره دا مکنه وا چې هغه دا وي په دغه کې وا لیکن بل طرف ته هغوی خپل حکومت په شام او په عراق کې په ډېره لوی ځمکه باندې جوړ کړی وو بل ته هغې خلاف ډېر عالمي قوتونه هم جنګېدل یو طرف ته به هتیار ورکېدلی شو بل طرف ته افغانستان کښې دا تور ډېرو سیاسي مشرانو لوبولی دی لکه کرزی صاحب یا د پارلیمنټ ممبرانو چې داعش ته وسله یا امداد څوک ورکوي نو په دغه کښې به مونږ نه ځو مونږ به دې طرف ته راځو چې اوس داعش خو یو مشترکه دښمن دی او واقعي ده چې د پاکستان هم دی د افغانانو هم دی د طالبانو هم دی او د حکومت هم دی لیکن دې ته یو ځای کېدل ولې نه کېږي لکه څنګه چې په ننګرهار کې کوم چې اسلم فاروق یې ونیولی شو نو هغې کښې طالبان وایي چې مونږ همکاري کوله او یو ځای سره مونږ په دوی باندې ګیره تنګه کړې وه د افغانستان حکومت سره هم په رابطه کښې وو لیکن بیا هلیکاپټر راغی او بیا د هغوی مشر یې اوچت کړ او یې وړه نو مطلب چې دا چې چیزونه کیږي به شکونه هم پیدا کیږي، لیکن بل طرف ته چې راغی غوښتنه وشوه یا په دې کې په کار ده چې پاکستان افغانستان همکاري کړی وی چې دغه د جوائنټ انویسټیګیشن کړی وی چې دا څوک تیرې دی لاسته څه دي په پاکستان باندې به الزام ولګېده چې دا دوی ټرین کړی دی دغه کړی. نو زه دا وایم چې د امن طرف ته خوږې خبرې په کار دي او دا صلیب خبرې په کار دي. کندور تورونه ولګو نو افغانستان ته امن نه راځي. دا افغانستان د خلکو وینی چې کوم دی بهیږي، دا هغوی ماشومان ذبح کیږي، بل طرف ته دا هغوی خولې د هغوی ځانونه د وینو ډک دي. او په داسې حالت کې نور د دغه خبرې کول د ځواکونو یا یو بل باندې تورونو نه دا د افغانستان خلکو په مفاد کې ده، نه د حکومت په مفاد کې، نه د طالبانو په مفاد کې ده. البته دا مشترکه دښمن دی، موږ دغه ویلي وړاندې هم په خپل تفسیرو کې، که چېرې افغان حکومت او طالبان او پاکستان یا نور ملکونه سره یو دښمن داعش وګڼي یا هرار وګڼي یا بل نور څوک داسې شبکې دي، نو واقعي ده چې دوی وجود به ختم شي. لیکن موږ ګورو چې څنګه پاکستان کې هم حملې زیاتې شوي دي، ځواکونه زیات شوي دي، او په دې کې موږ ګورو چې د هند کافي لاس دی. لیکن بل طرف ته د هند په کومرشتي سرحد باندې خو چې څه کوي هغه کوي، لیکن بل طرف ته زمونږ مغربي سرحد که هغه ایران سره دی، افغانستان سره دی، د هغه طرف هم څه نه څه داسې عملیات کېږي. نو واقعي ده چې پاکستان هم په دوو کې راګیر دی او امن هم ډېر زیات تنګ دي په دغه امن غوښتلو کې. نو په دې کې همکاري ډېر ضروري ده په نسبت د
بریگیڈیئر صاحب. په افغانستان کې د داعش دغه وروستي بریدونه که داعش کړی وي، اگر څه تر اوسه پورې ما څه نه دي اورېدلي، خو دغه بریدونه چې پرون په کابل کې مثلا د زنانه اسپتال ته ورننه وتله، هلته زنانه کسه هغه میندوارې ښځې ووژلې، ماشومان باندې ډزې کړې دي، یا په هدیره کې په ننګرهار کې چې د جنازې د سوره او مراسمو هلته په جنازې باندې حمله وکړله، ګڼ شمېر کسان یې ووژل، عام کسان، بې ګناه کسان. پوښتنه دلته راولاړېږي چې د دغسې حملو هدف څه دی بالاخره؟ یعنی د دغسې حملو ته دا هیڅ عقل او هیڅ دین او هیڅ مفکوره دا اجازه نه ورکوي چې په ماشوم په هسپتال کې یا په هدیره کې داسې یو حمله وشي. اوس نو هغه څوک چې دغسې تشدد کوي یا دغسې حملې کوي، غواړي له دغسې مسایلو نه څه لاسته راوړي، څه لاسته راوړلی شي؟
کور پاس هم دې چې څوک کوي، زه خو هغه ته مسلمان نه، هغه ته زه انسان نه یم، په دې چې دې خو ځناور هم نه کوي، دې چې خو د ځنګل قانون کې داسې نه دي. لیکن داسې خلک شته دي هغه یې دغه کوي. نو واقعي ده چې دا غوي ظلم کم طرف ته تللی دي، الله په دې باندې پوهېږي. لیکن واقعي ده چې ډېر زیات ظلم دی، هر یو سړی، هر یو فکرمند دی، یو طرف ته د کورونا وبا ده، بل طرف ته د روجې میاشت ده، بل طرف ته ماشومان او زنانه باندې داسې بریدونه لګول یقیني خبره ده چې د دې څومره غندنه وشي کمه ده. لیکن داسې خلک ما خو تاسو ته وویل چې د امن دښمن چې کوم وي، هغه به هره حربه استعمالوي، هغه هغې کې به هر قسمه داسې خلک په هغې کې شامل وي، یا داسې انټلیجنس ادارې هم، یا داسې ملکونه هم چې هغوی نه غواړي چې په دې نړۍ کې امن راشي. هغې هم اوس تاسو دې باندې نظر پکار دی چې آیا په افغانستان کې امن راتګ د چا په فایده کې دی او د چا په نقصان کې دی؟ دا لوی سوال را پیدا کیږي. دویم طرف ته که افغانستان کې امن راشي، نو د هغې فایده د افغانستان عوامو ته تر ټولو نه زیاته ده، دې چې باسي شبکو ته یا حکومت ته یا طالبانو ته، دا په دې چې دا خو ټول افغانان دي، نو د خلکو مفاد پکار دی. درېیمه خبره دا ده چې آیا د جنګ نه تر اوسه پورې څه حاصل شو؟ ایسته حاصل نه شو. ضروري خبره ده چې لارای امن ده، که وروسته دی، که نن دی، که کال پس دی، امن د پاره به خامخا، په دې چې د هر جنګ په خاتمه په امن باندې کېږي، په خاتمه راتلو باندې کېږي. نو آیا زه دا وایم چې د ضد نه یا د داسې دغه نه کار نه دی اخیستل پکار؟ د سوچ نه، د فکر نه، د منطق نه، او د دغه نه کار اخیستل پکار دی چې آیا د دې دپاره یو کوشش وشي شي چې یاره د دې امن دښمن څوک دی؟ مشترکه دی. نو چې مشترکه دښمن دی، د هغوی دپاره یو لایعمل جوړ کړی شي. څنګه چې تاسو یې تاسو ته خبر نشته اوس کو د ننګرهار چې کوم شوی وای د پولیس افسر په دغه باندې هغه آیسل دا یا دایش چې کوم دی هغه منله چې موږ کړی دا بل طرف ته چې هغه صدور بمونه د کابل نو سره خلاص کړی وو هغه هم آیسل باندې د دې نه علاوه په دا دغه کې چې په اداره کمیونټي باندې څومره حملې شوي دي تقریبا چې آیسل هغه کلیم کړی دي نو ضروري خبره ده دایش کلیم کړی نو دغه طرف ته خو زمونږ دغه دي ځکه چې دایش چې کوم دی هغه د سولې کردار نه دی چې د سولې او کردار نه دی د جنگ کردار دی نو ضروري خبره چې په هغوی باندې ذمہواري هغوی ته
ډېره مننه سلامات اوسئ بریګیډیر صاحب چې په دې روژه کې حاضر شوي او زمونږ سره مو مرکه وکړه خپل نظریات مو شریک کړل ژوندی اوسئ قدر مون اوریدونکو زمونږ د هلو وی وی دروانه شارو د خبرونه هم پام دی ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.